پورې د دې وسیلې 15 دقیقې بل بریالي ازموینه تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپای شرکت په یو خبر پنه کې ویل دي چې د شوی معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان بل لمرني خلک وي چې کولای شي له بازار الوتونکي موټر وپیری. قدر من اوریدونکو د شپه په مکرې خبرونو ته په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامې پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمایزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان سر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سره سمندر پر بندري خار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یو الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. بیرغ کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې تر حمله وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث تمو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلن رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتې په پروژې په ګډون په زینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پریکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکي او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې هغه پالیسي چې غوره کړې په تېرې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سرانه سادات همکاران او ټول معزز او ښه خدای السلام علیکم رحمت الله موګه او تاسو وینئ چې د پاسه د وکالت تاسو یاد کړ د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت پر صد لیکلاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی په دې چې باندې دوه کالو کې هم لاستراوله نشته هم خوشاتګونه او عقب نشینه نشته هم ګټه لرو هم زیانونه چې دواړه الخید ماکس او د بحث ور دي کوم ګوینو هغه اصل کله نه تپل شوی جګړه چې په افغانانو حاکمه و یو لورې طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یا تلویخیا څخه پندوس یو ادونه ناتو امریکای متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې افغانان ځپل کېده تباهي او بربادي روانه وه هغه ستونزې حل شوې جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتو بوي مګر هغه د نازي اوس خلکو کورونو ته نه دی او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی که د کوسی پی کانال دی که د کاسازر پروژه ده که د واخان پروژه وه که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایزو نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده نو د دې فلسفه او یا اصول په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د اله العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله نشته هیڅ حکم مگر دی او الله د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی قانون د دولت څه مده چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نړۍ سره د راشه درشه د ډاکټرین وی هغه امنیتي او نظامي ډاکټرین وی او نور مسایل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ یې او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د غوي مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د غوي حقوق کې واضح د ذکر شوی د یو قانون څه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د دغې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره سره مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح کړي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادی علمی او فرهنګي
نور قراري او قوانين انصاري څخه خبري وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده سب تاسو هم خبرونه ته خرغ لاس د انصاري صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاس راوړنې لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دی څه باندې دوه نیم کال کېږي حکومت ولی کوي فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات دی وی ډلې دی راوتلی او په حکومت ولی بدل شوی دی.
نمونه درناوی تاسو ته په درمنو سره سره او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبا د مرغه بعد دا ویم چې دا تاریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د حالات دوی لا نه دی وتلی دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس تکیوی او دوی پولس باندې تکیوی هر یو نظام نه ده مشخصا تکرار د تیر او پنځه تاریخ کلونو رژیمونو هغه اشتباهات تیروتنی دي چې موږ عملا وینو. هر ډله چې حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوخي هغه خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژي مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي حتی دا خلاف د شریع هم وی گرچه دوی د شریع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په زینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نه سپارل من جمله د خویندو د پاره د تعلیم او کار ودرول یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم فور روان دی په کوم اساس روان دی د دې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انساري سبیا د کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول د تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژي پرانا کیږي کله چې هیواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نیوی واځي د مدیر نن یو لای تر وزیر پورې واځي د مدرسې طالب ناشوي به له شک چې دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
تاسو ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بنلري په کابل کې دی او د دې د سوال کې چې اکثره مهمه پریکړې لکندهار کېږي کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري قدرت لري یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بخیده طالبانو دغه نظام ته په پام آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي په هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوي او عملی هغه د ټولنې اړتیاوي دوی ښه درک کولی شي.
به له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکانو خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول دي ملا یعقوب په شمول دي قانی صاحب په شمول دي ملا دلاور حتی حنفي ملا د سنګري صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مین دا یو موافق نه دي خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شا به تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکي سره به لبره مره مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه لیدلی نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل د څرګند نشو نه د اخترونو لپاره د څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسني پیړۍ کې په اوسني نړۍ کې یاو زره چلوس او پینځه تل کال نو ورسته موږ د بهسته د حجر په کار کې پرځوان نشو کولای په دغه ټول ټکنالوژي نه چې دی به ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولز د پاره هم دا ضروري شه د خپل امیر پیژنې د عقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې دا زمو امیر دی چې پیژنې نه شابه ګرونی معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته طالبان ویلي او شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ته ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب.
بله ما بلکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ اوس سیاسي پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کار د رهبری تعینات او نور دي او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو د کمونیزم سیاسي فلسفه مولده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې و چې په خلکو تپل شوې وي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هیوادونو کې لکه شمالي کوریا چین دغه سی په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملي نشوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې سیاسی راځو د اسلام سیاسي فلسفه ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیتریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول وحریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرنه واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروسته ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی
باید انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر رالنډ کې د خپل خبرې چې سعادت صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارت مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلې شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي، که هغه د لویې جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ قرار جوړ
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، او دلته د اعتمادي فضا یعنی په کوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکان باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی، ګواکي او پرې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکام باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست او په قرباني ورکړي او په نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی حداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله، عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سره ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې
ملا عمر اخن دو کال پخوا وفات کړه، لکن دو کال نورم دغه وفات نه ورسته دغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولست په شلا رقم په فالک ساتل شو.
بله مننه.
په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولست او د دوی ترمنځ ورسته به زیاتیږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
چې همدغه پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واضح کو کوی وینم او ځان خو خونه وینم، به اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره، او یوازې دې فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس تلویح میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد دې تلویح میلیون انسانان دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکمن دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دا ولس. افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغه باندې دا ولس په خبره کنه ده؟ زه د دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکړې، او د قانون مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خود سرانه بعضی کارونه کوي چې همدا په خپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین پر خپل لاندې کیږي او اسلامي شریعت خلاف هم ځینې.
مننه ساده صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې ویل، طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یو تښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دیته. د طالبانو مخکنی واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکور شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته ژوندي شول، بیرته راوټوکېدل. فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي، او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي، او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي.
تاسو دې د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه سي یو جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پوری دغه مرستون دی نه وی، مګر ورو صفوف او حرکت او سکنات زیاتې ده، او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی، او اخیرم دغه سیاسي حکومت رنګ شو او طالبان اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې په خواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل، هغه د کولاب نه او که پنشیر کې او که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندې او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یو خوله وه چې اوس تر ډېره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډېر ضعیف وو هغه وخت، مګر اوس موږ وینو چې په تېرو سلو کالو کې ډېر خلک په استخباراتي، په نظامي، په کمانډو نورو باندې خپل دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغه حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایت په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وی او د حساب بیرته مصرف کی حساب ورکول نه وی او نور داسې مسائل خلکو ته حقوق نه رسي او حقوق ز فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پو صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکو.